سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوي تی خبري مجلې ته موز فرید سیال هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې نن سهار د سختو ورښتونو له کبله سیلابونو شپږ کسان وژلي او یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات یې له منځه وړي دي. د کندهار د معروف ولسوالۍ د طالبانو امنیه قمندان ملا طاهر ادریس وایي د سیلابونو له امله دغه ځاني او مالي تلفات د معروف ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي دي.
دا تلفات سره سوي دي نور په اطراف کو دي چې دي تلفات سره سوي دي تقریبا الله جرغا او توای دي څه لري دا یو شته بیا کور خو مکمل وړي دي نړوي دي حتی شي دا څنګه مکمل خالي ترینه وړي.
د نوموړي په وینا سیلابونو د ملکي خلکو لسګونه کورونه او د معروف ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او محبس بدنۍ هم تخریب کړې ده. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تیره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راوتو سیلابونو په پایله کې 1230 تنه مړه او 250 تنه ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته پاستول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په لوګر، نورستان، ننګرهار، پروان، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې خلکو ته اوښتې ده. د حقانی په خبره ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې رسیدلې خو هغه ډول چې اړینه ده کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو روانه اونۍ بیا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتو په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په شمال زو ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښې د بادینۍ لاره د عاجلو ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست مولوي رحمت الله حمات وایي دغه لاره په رسمي ډول نه ده پرانیستل شوې خو هغه کسان چې عاجل ناروغان لري پاکستان ته د وختو اجازه لري.
که څه هم له ما سره د دروازې د بندېدو د ټیک وخت په اړه باندې معلومات نشته. زه فکر کوم له کوم وخت چې اسلامي امارت واکمن شو دغه دروازې تر هغه مخکې خلاص شولې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته بندې شولې. نو بیا د خلاصېدو خبرې څه تاو بالا شوې خو خلاصې نه شوې. نو د سیمې خلک ډېر سره په تکلیف ول نه هغوی هلته چې کوم کنډک پروت دی دغه ما کنډک مسول ته ډېرې عریضې کړې وې ولایت ته عریضې کړې وې د دروازې د خلاصون غوښتنه یې کړې وه. دغه کنډک د قمندان د هڅو نتیجه ده چې اوس دروازه د موقت وخت لپاره خلاصه شوې ده.
د نوموړي په خبره دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پارلمانه غوښتي چې د حق قانون د تصویب کارونه دي چټکړي چې شکنجه جرم کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي سره له دې چې د پاکستان اساسي قانون د تورنو کسانو د اقرار ترلاسه کولو لپاره د شکنجه کارول منع کړي او پاکستان د شکنجه په وړاندې نړیوال منشور لاسلیک کړي خو د دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. د توقیف پر مهال د خلکو د شکنجه کولو وشلو د مخنیوي قانون مسوده د پاکستان ملي اسمبلی یا ولسی جرګې تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته سوال شوی ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړي چې د پاکستان مشرانو جرګې دي ژر تر ژره دغه قانون تصویب کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا اندېښنه لري چې افغانستان خوندي نه دی خو طالب چارواکي ډاډ ورکوي.
دا تصور غلط دی. افغانستان له خاورې هیڅ وخت اجازه نه سړي چې په وړاندې استفاده وکړي.
خو کارپوهان بیا په دې اړه بیل نظرونه لري.
اوس خدا بیخی واضح خبره ده که تړون نه دی عمل شوی ځکه تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو مورد عمل شوی هغه د امریکایانو وتل.
روسي او سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه راولې دي.
د کمی اوبه چې د پرون راځي تر اخلي دي سل جری به زراعتیم د کورانه کړی ده او سرایونه پکې وران شوي دي او پنځه شپته باغونه وران کړی دي.
په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. زموږ ملتیا وکړئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
توا بخوانی امریکایی جنرالان وای افغانستان د امریکایی ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مخکینی مشران جنرال فرانک مکینزی او جنرال جو سپایټل وای روسل هغه چې د امریکا ولسمشرانو له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه د افغانستان د سقوط تر څنګ د امریکا پر ضد ګواښونه هم زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
له 2019 څخه تر 2022 کال پورې د امریکا د مرکزی قمندانۍ سینټکام مشر جنرال فرانک مکینزی امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشران ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د پریکړه د افغانستان د سقوط لامل سوه.
په حقیقت کې زه په دې باور نیم چې له افغانستانه په وتو سره د موږ لا خوندي یو او د دې باور اظهارول هم ډېر له وخته مخکې دی. ما دا تمه نه درلوده چې دا ټول د په یوه شپه پېښ شي، خو زه په دې باور هم نه یم چې موږ دې اوس ډېر خوندي اوسو ځکه موږ له یو کړي کار سره مخ یو.
جنرال مکینزی وایي چې د امریکا د ولسمشرانو ته د خپل ماموریت پر مهال په افغانستان کې د 2500 امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مشوره ورکړی وه ترڅو د افغانستان له سقوط مخنیوی وسی. بلخوا د سینټکام د 2014 څخه تر 2019 کال مشر جنرال جوزف واټل هم په دې مرکه کې اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنېدو او له دغه هېواده د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته امریکا او افغانستان دواړه بې ثباته سوي دي.
زه له دې ارزونې سره موافق یم. زما په نظر موږ اوس ډېر خوندي یو. موږ د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې هلته به تر شا پرېښي په ډېر څه نه پوهېږو. په حقیقت کې زه دوه اونۍ وړاندې پر زواهري له برید خوښ یم. دغه بریدو خو ده چې لا هم موږ ځینې وړتیاوې لرو، دا یو ښه کار و. خو زما په نظر ټول باید دا حقیقت ووایو چې موږ له وتو وروسته دا لومړی ګام و. تاسو پوهېږئ چې هلته یعنې افغانستان کې ځینې کارونه شته چې موږ یې ترسره کړو. زه فکر نه کوم چې موږ د ډېر په باثباته او خوندي حالت کې اوسو. زما په نظر افغانستان لا ډېر بې ثباته دی. نو د افغانستان د بې ثباتۍ په پایله کې دا سیمه ډېره بې ثباته ده او دا موږ ته هم ستونزې زیږولی شي.
دغه امریکایي متقاعد جنرالان وایي امریکا اوس په افغانستان کې هغه ډول استخباراتي څارنې او معلوماتو ته لاسرسی نه لري چې څنګه چې په خبره مخکې درلودل. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وار وار له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع کړې او د تېر کال د اګست په 13 نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځې وویل هغه به د تل لپاره جګړه ونه غځوي او نه به له افغانستان څخه د تل لپاره وتل وغځوي. خو طالبان د دغه امریکایي جنرالانو دا څرګندونې غلط تصور بولي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د امریکایي جنرالانو د ادعاو او څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه تصور غلط ده. افغانستان له خاورې هیڅکله اجازه نه سي چې په وړاندې استفاده وکړي. اسلامي مرده ته جدي متوجه ده او د سیریم نه دی پتیر یو کال چې موږ په افغانستان باندې کنټرول لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې کله چې امریکا د روان کال د جولای په 9 نیټه په کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او وی وزه له هغه وروسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د پینټاګون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو او د بیلابیلو نورو نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازو پر طالبانو نیوکې وکړې او اندېښنې وښودې چې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر وزل کېدل د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی لا هم له دغې ډلې سره پراخې اړیکې لري. هغه ډله چې د سیمې او نړۍ په ځانګړي ډول د امریکا لپاره تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې دوه پخواني امریکایي جنرالان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. خو طالب چارواکي بیا دغه تصور غلط کړي. په دې اړه مو د پوهنتون استاد اسحاق قطمر سره مرکه کړي او په پیل کې مو ترنه پوښتې چې دوی د امریکایي جنرالانو دغه څرګندونې څنګه ارزوي.
زما باور داسې دی چې امریکایانو په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوره پوهېدل، ځکه چې دوی کله چې دغه توافقات د طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک، دا یوازې یو توافق نه و چې هغه د قدرت سپارل طالبانو ته یا د امریکایي او د ناټو ځواکونو وتل د افغانستان نه و، بلکې امریکایانو باید په دې باندې فکر کړی وای چې هغه فرصت دوی سره و چې دوی شي کولی داسې یو باثباته همشموله نظام په افغانستان کې راولي، کوم چې په هغه مذاکراتو کې د بین الافغاني مذاکراتو په نوم ځای شوي و. خو متاسفانه هغه کار نه شو. امریکایان حتی تر دې حده پورې چې موږ افغانستان ته د نظام د جوړولو لپاره نو راغلي. زمون هدف یوازې د افغانستان ځینې د تروریزم تهدید محوه کولو او دغه نتیجې ته یا دغه هدف ته مونږ ورسېدو زیاتي زمونږ حضور په افغانستان کې ضرور نه وی. او تیره میاشت چې تاسو ولیدل په خپله دننه په کابل کې د زواهیري پیدا کېدل او د هغه وژل او دې سره جوخت د نورو ترهګرو ډلو حضور په افغانستان کې دا نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته اوس یو سلسله ننګونې دي. او خپل افغانانو ته هم کله چې طالبانو دغه تعهد کړی و چې دوی به اقلیتونو ته احترام کوي، د جنکیانو مکتب به پرانیستې ساتي، ښځو ته به د دوی حق ورکوي، دغه ټول خبرې دوی دغه ټولو نه پشا شوي دي. نو زه فکر کوم چې امریکایان په دې باندې پوهېدل او اوس هم پوهېږي چې اصل موضوع په افغانستان کې څه شی دی.
اتمر صاحب، تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې د زواهری وژنه په کابل کې دا هغه څه دي چې کېدای شي یو ډول د دوهې تړون نقض شوی وي. تاسو څه فکر کوئ، طالبان په رښتیا په دې توانېدلی دي چې دغه د دوهې تړون چې په دوحه کې دوی لاسلیک کړی و هغه یې په سمه توګه باندې عملي کړی وي، او یا د زواهری وژنه په کابل کې دا د دې په معنا ده چې دغه تړون نه دی عملي شوی؟
اوس خدا بخی واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی، ځکه تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی، هغه د امریکایانو وتل او د طالبانو تعهد چې امریکایي عسکر به نه وژني دوی خپل دغه تعهد په ځای کړی او امریکایان هم خپل تعهد په ځای کړی چې دوی وتل. هغه بین الافغاني خبرې او د بشر ابتدایی حقوق او د ترقی مسله، دا هغه مسایل دي چې طالبانو تراوسه دا نه دي عمل کړي. یعنی کله چې زواهری په کابل کې ووژل شو، دا خو دې معنا لري چې طالبانو دغه توافق نقض کړی. نو زه فکر نه کوم که طالبان اوس ځان دې ته ژمن هم وبولي چې دوی به د دوی توافق ته وفاداره پاتې شي.
د پوهنتون استاد اسحاق اتمر و چې د امریکایي جنرالانو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندهار د شوالی کوټ او معروف لسوالیو سیلاب سپلی د بهرنی د بیړنیو بشری مرستو غوښتنه کوي. په دغه سیمو کې تیره ورځ او نن سهار د شدیدو رښتونو له امله راوتو سیلابونو شپږ کسان مړه او په لسګونو جریبه هکټره ځمکه، باغونه او د اوسېدو کورونه تخریب کړي دي. تفصیلی په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ ده. دلته تیره ورځ د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کومې اوبه چې د پرون راهیسې راغلي دي، سل جریبه زراعتي ځمکه ورانه کړې ده او سرایونه پکې وران شوي دي او پنځه شپېته باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود راغلی، بې نهایت رود و، نو دلته خلکو ته ډېر زیان و تاوان ورسولی. تقریبا خلکو په دا څلور پنځه کاله چې کوم دا وچکلي وې، پایپونه وشې راوړه، دا پایپونه یې ټوله جوړ یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتلی. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وستې وراچولي وې، دا وستې جوړلې، باغونه دغه سره ورسره جوړل.
د کندهار د شاولی کور ترڅنګ په تیر څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شورابک، رګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د محبس ودانۍ او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیره یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسؤلانو په خبره زیات زیان یې د انګورو حاصلاتو ته رسېدلی.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ادارې کمیسیون وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادیو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د دې کمیسیون له قوله طالبان هغه ډول واکمني کوي کوم ډول چې وړاندې تجربه کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون په یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې د مذهبي ازادیو وضعیت د تیر په پرتله ډېر خراب شوی دی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې راغلی له مذهبه د طالبانو سخت دریزي تفسیر د هغو افغانانو چې له اسلامه متفاوت تعریف لري او هغوی چې مسلمانان هم نه دي مذهبي ازادي نقص کړې ده. په راپور کې د بیلګې په توګه د لګاکیو ښځو او آن د همجنس بازانو ازادیو ته اشاره شوې ده چې طالبانو نقص کړي دي، خو طالبان بیا دا راپور د دوی ضد پروپاګند بولي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دوی له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادي پیاوړې شوې ده.
مګر د دوی تصور کوي یا په راپورونو کې راخلي هسې نه دي، لکه که یو اقلیتونه چې کوم متفادات او مذهبي مراسم لري هغه ټول آزاد دي، کولی شي موږ امنیت ټینګ کړی او سیمه ورته په امن کې کړې ده.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې راغلي په افغانستان کې د میشتو ټولو قومونو او مذهبي ټولنو د خوندیتوب لپاره د پرله پسې ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي دوی د داعش له بریدونو خوندي وساتي. راپور زیاتوي داسې مال چې په افغانستان کې مذهبي لګکي د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، خو یو شمېر نورې د غچ اخیستنې له ویرې د خپلې عقیدې د پټولو په هڅه کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په مذهبي او قومي لګکیو د داعش بریدونه د کرکې د پیدا کېدو په موخه دي. امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې د افغانستان سکانو او يهوديانو ته هم اشاره شوې چې نور د نابودۍ په حال کې دي. راپور لیکي په افغانستان کې یوازینی پاتې شوی يهودي سیمنتوف د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو له ویرې له هېواده ووت. همدا ډول د طالبانو واکمني د اهلي هنودو او سکانو د شمېر د کمېدو لامل شوې. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون راپور کې راغلي که څه هم واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې طالبان د کابل کارتې پروان ته ورغلل او له اهلي هنودو او سکانو یې وغوښتل چې له افغانستان ونه وځي، خو د 2020 کال په اکتوبر کې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د دوی ګورتواره ویجاړه او چور شوې ده.
په یو شمېر تازه ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو په پنچیر ولایت کې ملکی وګړي د وسلو د لرلو په تور نیولې دي. په دې ویډیو کې طالب وسلوال نیول شوو کسانو ته سپکې سپورې وایي او ملنډې پرې وهي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هغه کسان چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت لري د بندیانو کمیسیون ته دې مراجعه وکړي.
په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې طالب وسلوالو یو شمېر ملکي وګړي نیولي، لاسونه یې پرې تړلي او غواړي یو بل ځای ته یې انتقال کړي. ښکاري چې ویډیو خپله یو طالب وسلوال جوړه کړې او سیمه یې پنشیر ښایي چېرته چې د طالبانو د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنګرونه ګرم دي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې دا کسان د وسلو د لرلو په تور نیول شوي، خو تر ټولو مهم بحث له دوی سره شوی چلند دی. په ټولنیزو رسنیو کې راپورته شوي بحثونه داري چې طالبانو له نیول شویو کسانو سره د ټولو بشري او نړیوالو قوانینو ضد چلند کړی. له طالبانو مو د دې نیونو د لامل او له نیول شویو کسانو سره د شوي چلند په اړه وپوښتل. د دوی د کورنیو چارو وزارت ویانا د نافې ټکور ازادي راډیو ته وویل
هر هغه څوک چې غیر قانوني وسلې ساتي هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي، خو موږ ټول امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې له هیچا سره ناوړه چلند ونه کوي. موږ د بندیانو لپاره د بررسۍ کمیسیون لرو، د هغوی شکایات او ستونزې اوري او رسیدګي ورته کوي. که څوک کوم شکایت لري یا ستونزه لري کولای شي چې دوی خپله ستونزه له نوموړي کمیسیون سره شریکه کړي.
طالبانو له دې وړاندې هم په ځلونو ژمنه کړې چې له خلکو سره بد چلند کوونکي خپل وسلوال بنیسي، خو داسې مال چې په دې ویډیو کې د بد چلند کې سر وخانه ده. طالبان له خلکو غواړي چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت وکړي. په پنجشیر کې د دې نیول شویو کسانو د کورنۍ له غړو سره مو د اړیکو نیولو کوښښ وکړ خو بریالي نه شو، مګر د سیمې څو تنو اوسیدونکو تایید کړه چې له دوی یو تن یې ښوونکی دی. همدا ډول د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبانو د دوی د ځواکونو لخوا له پرله پسې ماتې خوړو وروسته د پنجشیر په دره ولسوالۍ کې لسګونه ملکیان نیولي. ښاغلي احمدي زیاته کړې طالبانو همدا ډول په ملایمه سیمه کې اته او په جاوه سیمه کې 15 کورنۍ په زور له خپلو کورونو ویستي، خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مګر له حقوقي او بشري پلوه له اسیرانو یا هم په بل هر تور نیول شویو کسانو سره غیر انساني چلند جواز لري؟ حقوق پو وحید فرضی همدا پوښتنه ځوابوي.
هر نوع برخورد د جنگي اسیرانو او د دولتي ځواکونو لخوا په هر تور نیول شویو ملکیانو سره هر ډول غیر انساني او له اخلاقي اصولو ورهاخوا چلند له قانوني، شرعي، انساني او اخلاقي پلوه هیڅ جواز نه لري.
انساني هم جواز نه لري او د لحاظ بشري هم جواز نه لري.
دا لومړی ویډیو نه ده چې له خلکو سره د طالب وسلوالو ناوړه چلند ښایي، بلکې له وړاندې هم ورته ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبانو رد کړي دي. دا یو بله ویډیو ده چې ځای او د سب دقیقه نیټه یې معلومه نه ده. په دې ویډیو کې بیا یو تن چې د وهلو نښې یې په بدن ښکاري ادا کوي چې د کمانډو سرتیری دی او طالبانو له دې عمله وهلی چې ګنې د امریکا او ناټو غلامي یې کړې ده. دا ویډیو هم طالبانو نه رد او نه تایید کړه. له دې وړاندې د بشري حقونو د څار او تر خوا یې د بخښنې نړیوال سازمان په خپلو جلا جلا راپورونو کې ویلي طالبانو د مخکني حکومت یو شمېر چارواکي او امنیتي سرتیري تریتم کړي او یا یې هم وژلي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نږدې 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړ. په پوځي برخه کې دا تر ټولو ستره مرسته ده چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته یو ځای له کیف سره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د نږدې 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړې. د دې مرستو خبر د ماسکو تر واک لاندې شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د یو دیرشمې کلیزې په ورځ اعلان شو. ولسمشر بایدن په یو بیان کې وویل د امریکایانو په استازیتوب د اوکراین د خپلواکۍ ورځ مبارکي اوکراینیانو ته ورکوم. بایدن زیاته کړه چې متحده ایالاتونه دې ته ژمن دي چې له خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره د اوکراینیانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. بایدن دا هم وویل چې تر دې نن پورې تر ټولو ستره پوځي مرسته چې نږدې 2 میلیارد او 998 میلیونه ډالر کېږي له اوکراین سره اعلانوي. په بیان کې راغلی دي چې په دې پیسو به کیف هوایي مدافع سیستم ترلاسه کړي، د توپخانی سیستم به ترلاسه کړي، مهمات، رادار او یو شمېر نورې پرمختللې وسلې به ترلاسه کړي. د فبروري له 14 راوروسته چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، واشنګټن له دغه هیواد سره په پوځي برخه کې د 10 میلیارد او 600 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې برابرې کړي دي. بل لور ته د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د عوامو پر لویو غونډو له دې ویرې بندیز لګېدلی چې روسیه له موقع ګټه وانخلي او پر ملکیانو حکومتي تاسیساتو برید ونه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره شپه په یو ویډیوي بیان کې پر خلکو شغ وکړ چې محتاط واوسي او دا یې هم څرګنده کړه چې نن د روسیې د برید شپږ میاشتې پوره شوې، نو دا مهمه ورځ ده، هم زموږ لپاره هم زموږ د دښمن لپاره، چې د دښمن وحشیانه بریدونه ممکن دي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پوځي مارش په ځای به په کیف کې د ټانکونو په شمول یو شمېر نیول شوي روسي وسایط نندارې ته وړاندې شي.
په کابل کې د افغانستان د خودجوشه ښځو غورځنګ لخوا د زن په نوم کتابتون پرانیستل شو. له دې سره هممهاله یو شمېر هغه نجونې چې له ښوونځیو څخه پاتې دي د دغې اقدام هرکلی کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ځان په نوم کتابتون چې څه باندې 2000 ټوکه بیلابیل کتابونه لري د چهارشنبه په ورځ د کابل په پل سرخ سیمه کې پرانیستل شو. دا کتابتون د افغان خودجوشه ښځو د غورځنګ په نوښت پرانیستل شو چې ښځې او نجونې کولی شي په وړیا توګه ورنه ګټه واخلي. د افغان مترزه ښځو د خودجوشه غورځنګ مشرې جولیا پارسي د دغه کتابتون او کتاب پلورنځي د پرانیستلو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دو هدف داریم. هدف اول مو است که دخترایی که از مکتب باز موندن، خانم و دخترای
موږ دلته دو موخی لرو. لومړی دا چې دا کتاب پلورنځی مو د هغو نجونو لپاره جوړ کړی چې له ښوونځي څخه پاتې دي، او هغه میرمنې چې په خوا به یې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه کول او اوس هر څه د دوی پر مخ تړل شوي دي. زموږ دوهم هدف دا دی چې طالبان پوه کړو چې دوی هیڅکله ښځې له ټولنې څخه نشي حذفولی.
هدف دوم است که ما بر طالب بفهمانیم که هیچ وخت زن از اجتماع حذف کرده نمیتونه.
میرمن پارسی ویل چې دوی له دې وړاندې هم د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و او په دغه کتابتون کې شته کتابونه د یو شمېر کسانو لخوا چې نارینه او ښځینه دواړه پکې شامل دي ورکړل شوي دي. د افغان مترزو ښځو د مسؤلینو په وینا په ځان کتابتون کې د شعر، ناول او د اسلامي سیاسي او حقوقي موضوعاتو په برخه کې بیلابیل کتابونه شامل دي. په کابل کې د دغه کتابتون او کتاب پلورنځي پرانیستل د یو شمېر هغو نجونو لخوا چې له زده کړو بې برخې دي هرکلی شوی دی. فریبا او معصومې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه ډېره متاثر شوې یم له دې نه چې ښوونځی زموږ پر مخ تړل شوي دي. اما دا د یو ښه اقدام دی، هغه اقل مرسته کوي چې په دغه کتابتونونو کې زموږ د دانش سطح لوړه شي.
نن اول ورځ د چزه د کتابخانه ته راغلم، ډیره خوشاله يم. کوی شم لدې طریق نه خپل زده کړې خپل معلوماتونه ډیر کومه، ځکه چې په ټولو نجونو باندې مکتبونه وتړل شول، نشي کولای چې خپل زده کړې خپل معلوماتونه ډیر کې. کوی شي ټولو نجونو ته کتابخانه ته راشي خپل معلوماتونه خپل زده کړې ډیر کې.
که څه هم دا کتابتون د ښځو او نجونو لپاره ځانګړی دی، خو دغه کتابتون مسؤلین وایي چې د نارینه وو لپاره هم پکې خنډ نشته. په افغانستان کې طالبان نو تر بیاجلی واکمنۍ او تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو وروسته یو شمېر مدني فعالانو هڅه وکړه چې له زده کړو بې برخې نجونو او ښځو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د بېلګې په توګه د روان کال د ثور په میاشت کې د قلم لار په نوم یوې رضاکارې موسې په کندهار ولایت کې په تعلیمي موادو سمبال یو ګرځنده ښوونځی او کتابتون جوړ کړ. تر دې بیا وړاندې د فرشتې کریم په نوم یوې مېرمنې د تیر کال د قوس په میاشت کې له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته د سیار چارمغز ګرځنده کتابتون بیا فعال کړ. دا کتابتون په 2018 کال کې په کابل ښار کې په یو ښاري بس کې جوړ شوی و او شاوخوا 60% کارکوونکي ښځې وي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم زموږ د خبری مجلې روستۍ راپور په کورمکه افغانستان ورغلی یو شمیر موټر چلوونکي د خرلاسو پکتیا تجارتي لار کې بند پاتې شوي دي. دوی له درې نیم اونۍ راهیسې انتظار دی چې لاره به پرانستل شي، خو داسې ونه شول. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کورمې ضلع تاجرانو او گاڑو مالکانو د ګلپور ازویلې چې د خلاصو پکتیا تجارتي لار مزید بند ساتل نور نشي زغملې. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې مبینه د خالی پورز د طالبانو لخوا له لارې کنټینرې لرې کولو تر انکار پس د پولې دیخوا امنیتي سرتېرو هم سختي شروع کړې او څوک پر پوله د اوړېدو او راوړېدلو ته نه پرېږدي. د خلاصو د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته وایي دوی یو شپږ ځل له طالبانو سره کېناستل، خو بله تر دې چې خالي ګاډي او د یو بل په لور اوختي خلک یې پرېښودل، پوله یې بیا هم خلاصه نه کړه چې اوس دېخوا هم وتړل شوه.
د لیاره چلېدا خو بل پرون بیا څه د خالي ګاډي ختم شول، اوس صرف لوډ پاتې دي. نه افغانستان حکومت دوباره پوښوي کنټینر کېخلو، په دې کنټینر نه ایمو حکومت ډېر خفا شول. پاک آرمی دغه څنګه کوم خالق دل کوم خالق سه ریات کولو یغه څنګه پرخلل بی ایمو څنګه گیټ سه باند نو خوس ایمو څنګه نه گیټ یې پن خال باند کلو.
د خلاصو پکتیا لار د پولې اخوا طالبانو د جولای 28 او 29 ترمنځ په مبینه له افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړیدلې دوه تنان امنیتي سرتیرو لخوا د وشتل کېدو پر دې عمل کې تړلې. دا وخت لا مالونو او سامانونو ډک گاډي د پولې دیخوا 200 ولاړ دي او تر 2000 د پولې اخوا د راوړیدلو په انتظار دي. خو د پولې دیخوا سختي تر شروع کېدو پس د تاجرانو صورتحال مزید خراب شوه. په افغانستان کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو زرګل مشال لوډیو ته وای پوله چې بنده شوه، نو دوی هم د خوا پاتې دي چې باندې نه یوازې خرچي او کرایانه رزي، بلکې مالونه هم ورسره د خرابېدو په حال کې دي.
یو خوا ته چې کوم پاکستانی ډېر وران دي، هغه نه را پرګدي، ګیټ بیا دوی بند ک، هغه چې را پرې نه دي پاکستان حکومت موږ نه پرګدي چې واوړو. ته شویار یو ډېر ور دی ورځي زر کلدار مصرف لري، نو دلته ډېر ډېر وران دي. تقریبا د ورځې 2-2.5 لک کلدار خاص ډېر وران مصرف کوي، هغه هم دکانونه بند دي دلته بند شوي دي، نو مشکلات ډېر دي موږ نه.
بل خوا په دغه اړه د کورمې ضلع کمشنر وصل خان خټک موږ سره خبرې ونه کړې. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته وویل پر پوله پراته خلکو د یو بل سره رشتې شوي چې هغوی په خپلو کې خبده لري، خو چونکې بارډر دی او حالات هم خراب دي، نو په تګ راتګ کې خامخا مشکلات شته او غواړي چې سکیورټي لوازمات پر خپلولو هر کس د امنیتي سرتېرو سره تاون وکړي. ساجد سنتوري زیاته کړه ډیزر به د تجارت پر وړاندې لار د خلاصولو لپاره له طالبانو سره په رسمي ډول خبره وکړي.
څومره مخپلو همسایاو سره څومره خیال ساتلی شو، هغه مطلب ایمو اټولو نه اول ترجیح دا ده. او دوی سره سره ایمو خپل رښتې دي مخالفو، یا هغوی دې طرف ته رښتې دي دونو کې مطلب دا خلک چې یا مطلب مړ ژوندی وي هغې لپاره چې کوم د انټرنیشنل باؤنډری رولز دي یا کوم مطلب دی چې کارډ جاری کېږي موږ باندې هم زور دی. خو انشاءالله موږ کوشش دا دی چې زر نه زر خرلاڅو باندې مطلب دا دی چې ان اورډي طریقې سره شروع شي.
د خرلاڅو پکتیا پر تجارتي لار هره ورځ اوسطن په 800 ټرکونو او لاریانو کې نن سبا له افغانستانه خربوزې، انګور، سبزیانې او کیلا درآمد کیږي او له دغه ځایه سیمنټ، وریجې، مالګه او پرچون سامان وړلی شي. خو اوس دا د تجارت پر وړاندې تړل شوې ده. تر اوسه پورې په دغه غاړه د هغه غاړې د طالبانو حکومت دریځ مشال لوډونه دي ترلاسه کړې. تاریخ ورکزې، مشال ریډیو، پېښور.